سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړ خبرونه به په خبرونو پیل کړو افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د امر شو کسانو شمیر دیار لسو ته پورته شو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لگا نه هڅنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي د عبد البصير په نوم د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې د دغې زلزلې کې ټپیان او درې میاشتنۍ ماشومه لور یې مړه شوې ده هغې ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړي دي افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي خو دا ارقام لا کره وروستي نه دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي هغه وویل
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and
so on. زال ټول هغه کسانو سره یو ځای چروجنسي د سولې متقابل درناوی او پیوستون غکوم موږ باید لدی مبارک میاشت الهام واخلو په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی په بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي مجاهد وړاندې لیکي دغه دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسی وګړو پریدونه تر سره کړی سمو د وړاندې د ملګرو ملتونو یوې اتسړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا درې زره خو د ډلې امنیت اساسمان یو چارواکي اند شپږ زره دایش سرتیرو د موجودیت خبره کړې وه طالبانو په دومره شمیر کې د دایش غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي دایش یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده او د افغانستان کم عمره لوبډل نن له سریلانکا سره سیالي کوي ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپله دویمه سیالي ترسره کړي دغه سیالي به د کابل پر وخت درې نیمې بجې د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شي افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې وه د ویلي ده چې د درې اړخیزې یو ورځنۍ سیالۍ به د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې دوام وکړي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلې او شاوخوا پنځه اویا تنه نورې ژوبل کړې دي دا چې تازه جزئیات د دې زلزلې په اړه څه دي وړاندې په راپور کې به درته وایو په افغانستان کې بیګانۍ زلزله چې د رښتر په کچه شپږ اشاریه پنځه ثبت شوې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې څلور تنه پکې وژل شوي دي موږ به په دې اړه باندې خبرې وکړو په شننه کې چې ولې په افغانستان او پاکستان کې زلزله شوې او د دې زلزلې ارتباط د هغې زلزلې سره چې په ترکیه او سوریه کې شوې څه ده دا به درته په تحلیل کې ولرو همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوې استفادې سره مخ کوي دا چې ولې طالبانو یو ځل بیا پر افغان نجونو د زده کړې بندیز ولګوه او په دې اړه ش نړیواله کې اندېښنې لري دا به هم درته په راپور کې ولرو په بهرنیو مسایلو کې به بیا دې ته تم شو چې د چین ولس مشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو دا شی د دې سفر لاسته راوړنې څه دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایو بل دا چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د اوبو متخصصان او یو شمېر نور څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالي تجربه کوي. دا چې دغه وچکالي به څومره پر دهقانانو اغېز وکړي دا به درته په یوه تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم درسره لرو، ملتیا مو غواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیل سمو کې څلور څنه وجلې او شاوخوا پنځه اویا څنه نور ژوبل کړي دي. د طالبان حکومت امیر خطیه وزارت ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوي دي. سنا کاکړ همدا شپه را سره په استودیو کې وصل شوي. سنا جانې ستړي مشه، که تاسو راته د دغې زلزلې د وژل شو همدارنګه د ژوبل شو کسانو ارقام او دا چې تازه په دې زلزله کې نور څه جزئیات ورکړل شوي که موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه پرې شوه. زموږ همکار به تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې هغوی بیرته د سټډیو سره وصل کړي او موږ ورنه په دې اړه چې د تېرې شپې زلزلې په افغانستان کې او په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلې وو او شاوخوا پنځه اویا تنه نور ژوبل کړي وو. د طالبانو حکومت امیر خطیه وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې ژوبل شوي دي. د طالبانو حکومت به پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه لیګلې ویډیو کې ویلي چې د دې زلزلې دته چې مرکزی د بدخشان ولایت په یفتگان ولسوالۍ کې و تاریخ تر پکچا 15.8 او جوړوالی 120 کیلومتر و. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په وو ولایتونو کې شوی شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئی ډول ویجاړ شوی او یو شمېر څاروي هم له منځه تللې دي. یو شمېر زلزله ځپلو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې زلزله کې دوی ته د سر او مال زیان وختی دی. سنا کاکړ بیرته وصل شوی وی سنا جانې ستړي مشي کې د دې زلزلې په اړه جزئیات راکړي.
موږ اوس په خپله د دې ځانې مخکې به چې راپور فایل کړم دا به دوام چې تاسو په انټرنټ سره کې مخکې د زلزلې او تکان بیا هم ده هم ساتنه د دې خارې وکړو چې د نو جزئیات په اړه معلومات نشته او څنګه چې تاسو ولې د افغانستان کې د دې شپې زلزلې په بیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 یا تنه ژوبل کړي دي. یاس مې په دې ځل د خپل او سیګون کو د دې ځل د پاره ویلې چې د کورنۍ ټول غړي ویدو او د شپې د تیاره بلواچې ومن چې کولای شي خپل درمیشتنی ګور وګوري چې دا که په دې دیش کله نه ټول بچي او د لغمان ولایت د نشین ګولسوالي سیټون کړي. هغه وایي چې ناسا په حالت راغی چې زرا وشو مشمونې چې لري او په لاتو کې دیوال وربانې وغوښته د خپل هم زخمي شو او یو زو یو د لورګانې هم زخمي شو او یو درې میاشتې مې لورې ژوند له لاسه ورکړ. به ورپسې هیلې د کابل ښار د پنځلسمې ناحیې اوسېدونکې ده او وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه درزونه کړي او نور یې چې خاورې جوړې تنفس کړي ورته تنفسي ستونزې هم پیدا شوي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه سوري ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په ینګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 15.8 او ژوروالی یې 120 کیلومتره و. د دغه وزارت معلومات له مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې شوي شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. پر افغانستان سربیره د غنې زلزله پاکستان او هند هم پورا ولای دی. د طالبان حکومت د امن په سره فایل شرف زمان د افغانستان په کلور ولایتونو کې د مړو او ټپیانو د وروستي شمیرو پایله وویل چې 15 تنه ټپیان شوي دي او 4 تنه شهیدان دي چې د شهیدانو د جمعې دوه تنه په تخار کې یو په کابل کې او یو هم په لغمان کې وو. او کاغذي زمانتیا تکړه چې دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمیر معلوم کړي. په داسې حال کې چې په کلم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ وه چې په افغانستان او پاکستان کې او دا چې څو شېبې وړاندې په هند کې هم د زلزلې ټکانونه شوي وو. په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تمکی وو زموږ همکار اجمل تورمان د زلزلو د برخې یو پو انجینر ستانمیر زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده چې ولې په افغانستان او په نورو سیمو کې دا ډول ډول زلزلې په دغه وخت کې رامنځته کیږي؟
بیگانه زلزلې مرکز په بدخشان کې او بدخشان هغه ځای دی چلتا درې پلیټونه چې یو د روسیا پلیټ دی او بلې خپل د هند پلیټ دی او بل د عربو پلیټ دی. دا درې وړ دغلته د لامبو په حال کې په حرکت کې وی کله د نږدې کې دوه لري کې دوه په وخت کې دغلته انرژي پیدا کی تولیدیږي او دغه انرژي نه دلته اکثر وخت زلزلې منځ راځي. د بیگانه زلزلې شدت شپږ نیمې درجې وو د ریختر په مقیاس باندې. دا ډول زلزلې په خوام راغلي دي او کېدیش پر اتلونکي کې هم راشي. اکثر د زلزلې مرکز جوړي دا زیاتې ساحل لرزوي او لکه بیگانه زلزلې تقریبا تر هند پورې او پاکستان او افغانستان او تاجکستان او دا ساحل ټول ولرزولي. او ځنې زلزلې چې بیا مرکز یې ډیر ژور نه وي سطحي وي نو هغه تخریبات په خپل مرکز په شاوخوا کې زیاتې ویجاړې رامنځته کوي. نو د دې زلزلې مرکز ژور یو سرعتات یو کیلومتر ژور نو تخریبات شکر دی ډیر نه لري او ولې ساحل زیاتې ولرزولي.
خغله ظاهر د زلزلې پر محل دل شوی چې ډېرې خلک ورخطا کیږي او همدغه ورخطای دوی د ستونزې جوړوي. ستاسو په د زلزلې پر محل باید څه وشي؟
دغه سه حالات کې نو باید ډېر لوی حوصله ول باید پکار ده چې خلک حوصله ولري د وټلو په وخت کې. او که هغه ځای کې چې د وټلو امکانات نه وي محفوظ ځمکه ده د کور در شيګان دي دغه ځای کې ودرېږي. که چیر تمیز یا چوکۍ وي د هماغه لاندې به یې دلته ځانونه پټ کاندي. که نور څه امکانات وي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي د وتو په وخت کې په سر باندې څوک پاسه چې راولېږي چې سر یې محفوظ وي. نو دغسې بعضې مسایل شته دی چې د زلزلې په وخت کې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
زهیر سه بیگا خلکو ټول شپه په سرکونو تیر کړی ځکه د دوی ترمنځ आवाज دا و چې بل زلزله هم کیږي په دې اړه کراته وای چې دا څومره ممکن ده؟
دا چې د زلزلې وړاندوینه ناممکن ده. همدا سه هیڅوک نشي ویلای چې د زورور زلزلې وروسته به نور زلزلې مسترازي کنه ورازي. کېدې شراشي کېدې شه اتر نشي یعنی دې اړه باندې تر اوسه پورې څوک پیشبینی نشی کولای. او دغه سیو تجربه ده هم خودلې ده چې د هرې زورور زلزلې وروسته ځنې وخت غلط خبرونه اوازې خبريږي او چې بس دا د بل زلزله روانه ده او هلې د کورونا وځي. او په دغه اړو جوړ کې ډېر غلو او د ډاکوان هم په کورونا وځي او دا سي غلاګانی کیږي نه په زور دغه سي اوازې اچي. نو د سي کومه خاصه وړاندوینه څوک نشي کولای چې زلزله به راځي او د هرې لوی زلزلې وروسته نو باید موږ کورونه پرېږدو کېدې شي راشي یا کېدې شي رانشي.
اجمل تورمان و چې د پرونی زلزلې په اړه د انجینر ستانه میر زهیر نظر پختلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په هم افغانستان کې تم کې ګډ ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وايي لزدا کړو د افغان جون درا ګرځولو پریکړې دوی له تاریخي خالي لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. تفصیل به د راپور کې وره.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیس کال پایل اعلان کړ او جون ته بیا هم لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنکړه. یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو د پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي لوګي او سوء استفادې سره مخ کړې دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره کړه ویلي د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې لزده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بلل او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه دی تر څو د یقیني کړی چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خوشنونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي خونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت 13 ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل نوې
کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه کې هیڅ کوم اقدام نه شو. نو موږ ډیر خوشی نه شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهیږو د طالبان هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډیر نهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکرونه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډیر هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان جنو او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې ترڅنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلې دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
azadiradio.com
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکاري او لړ سندونه هم لاسلیک کړي. تفصیل د صدلو دین اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسو چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژوریدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شي جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شي جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د ده په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شي جین پینګ وویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلاوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شي جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربن هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین یې د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
توبو متخصصان یو شمیر اڅړنیز بنسټونه وای افغانستان د موثر تاریخ تر ټولو سخت وشکالي تجربه کوي. ازادي رادیو هم مندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیز او سوي لویدیز سیمې عملاً له وشکالي رانزوري تفصيل په دې راپور کې.
دا د جنوبي ولایت اوروزګان په مرکز تیرنکوټ کې د محمد نعیم د جوړې څا توربین دی چې د زمکي لټاله او بره باسي او د هغه زمکي خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پات ده.
وسته وچکلی صدع شفه یو بار مخو غد یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دغه متکه څخه دغه وس وچ دي.
نو موري وایي زمکه ته نګدي دوه نور برمی یا جوړې څاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه څاو باسي هغه څا چې ډېرې کمی او بتر راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بلا نه لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړي چې کډه جن بارکو 15 شپار وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر او یم معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خو هغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه ځګه سم ما 15 خوراره مخیس دي شپږ خوراره می مخیس یا 2 خوراره می مخیس.
په همدې ترين کوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او وی ویل سکالې د وچکالۍ لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک تناس دی.
اجمه چوله د سپت خار د کړې وسدون کيم یو ځکانم کشته نه خو نشاش کال د جسمه وروره زبدې درتوا ما چې پروش کام یو لږ ماش کړلې و شاش کام نه جواري کړلې نه مو ماش کړلې هیڅ شی مونږ نه کړلې پر مزه کوم سپيره بادونه چلیږي هیڅ شی مونږ نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې بوبوکو نو موږ د وبو د ستنز سره ډېر مخامخ باغونه چې بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبله خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي. ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او بر اباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لوی بل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوې پر پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو وسغل وړه سیمه چې دا د لګک سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمل بابلی وسیږي وبنسته خلک وس پټانکی دي د وبوندي نو ویلا لاسر بو وسیږي.
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکه د کوری تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکه لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکه لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي لرې نه ده چې د ځمکه لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کنفرانس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کنفرانس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادی رادیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده
د امرستون دو، یعنی دلی چې دی بس د مور د مېری چلن کې چا چا وسړی ورته پګوته کوي، هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی، چې ټکټرانو مټران چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ ژغ دی تر لوړو مقاومتو پسې ورسیږي چې دا لاره کم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دي ور ورسیږي، بیا ستونزه نشته. پشکې السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دام د طالبانو سمو دا غوښتنه چې د دې زنانو مکتبونه الهک بیا مکتبه هیڅ گزارانه کیږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي، عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مبلی صابر ولا تیاره نشي چلوای، تیار نشي جوړوي، ټانګ نشي جوړوي، پیلوټ راول د مبلي صاحب کار نشي کوي، نکاح نشي تړای، د کوښنه په غوښ کې اذان نشي کوي. دا د هر څه خپل وظیفه ده. اسلامي ملک چې دوی دواړه تعلیم غواړي، هم جنې تعلیم غواړي، نه دوی دوغنی ری وي، نه دوی دوغنی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړي شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خيږي، دا زنانی چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پټکو باندې تلاشي څوکي، او وروره د خدای وو د قران ری مې دروړی، پریږدې مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومنې خپل حجاب کې خپل په حجابو کې د خپل مکتب ته ځایونه دې سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده؟ پاته یو امرسانی سو، امرسانی دوی یادې امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنی دا ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. نور نو وخت نه ځای کوم، علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو سره د ارزو ده او له دانورو مشرانو سره مې د ارزو ده پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له د ټولو زمیدار زود د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناستی نو غواړم چې دا خلک په جدید توګه باید غور وکړي، باید دا خلک راخلاصي. دا څنګه حساب دی؟ دا څنګه مسلمانی ده؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅخه زهرو کاروان پروګرام لرو، خو دا دې پروګرام لاوریدو وړاندې ورزو لنډو خبرونه ځه.